سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فريد سيال د طائر روشان د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم خبرونه به په خبرونه پیل کړو د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د زړو بانک نوټونو د راټولولو خبر ورکړی دی دغه بانک نن دی ویلې مې په خبرولو سره ویلي د لسو او شلو زړو بانک نوټونو راټولول پیلوي او په ځای به یې نوي بانک نوټونه بازار ته له فیس او کمیشن پرته عرضه کړي د افغانستان بانک په خبره دا پروسه به د غبرګولې په 14مه پیل شي دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې خلکو په بازارونو کې د افغانیو د کمښت او د زړو بانک نوټونو له شتون نه شکایت درلود د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی د طالبانو له لوی مشر ملا هیبت الله اخوندزاده سره پټې خبرې کړې دي د رویټرز خبر ایجنس په وینا د مې په 12مه شوو دغو محرمو خبرو کې پردې بحث شوی دی چې څنګه د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې سره لانجې پای ته رسولی شي ایجنس له موضوع د یوې خبرې سرچینې په حواله ویلي دي چې دا لید کاته کندهار ته د السانی د سفر پر مهال شوی دی دغې سرچینې د نوم ښودلو په شرط ویلي د امریکا د ولسمشر جو بایدن له ادارې سره هم د خبرو جزئیات شریک شوي دي او هغوی له طالب مشرانو سره د دې ډول خبرو د دوام غوښتنه کړې ده کله چې د قطر صدر اعظم او بهرنیو چارو وزیر کندهار ته سفر وکړ نو هغه مهال طالبانو ویل چې له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره چې اوسې کفالت مولوی عبدالکبیر کوي لیدلی دي د طالبانو نړیوال لانجې د ښځو د کار او تعلیم په ګډون د هغوی د حکومت پر بڼې او یو شمېر نورو مسلو دي د کله چې طالبان واک ته رسېدلی دي پر نجونې له شپږم ټولګیو پورته د ښوونځیو دروازې تړلې دي او نجونې یې له پوهنتوني زده کړو هم راګرځولې دي د استرالیا لوی درستیز انګوس کیمبل وای واشنگټن ورته په 2020 کال کې خبرداري ورکړی و چې په افغانستان کې د استرالیا پوځیانو لخوا د ملکي بندیانو د وژلو تورونه بل استرالیا سره د امریکا پر مرستو اغیز وکړي امریکا د استرالیا تر ټولو سره امنیتي متحد دی رویټرز خبري ایجنس غلی کیمبل له قول راپور کړی دی چې نن یې د هیواد پارلماني کمیټې د ویل هغه په کنبرا کې د امریکا د سفارت له پوځي ته شید 2020 کال د مارچ په میاشت کې هغه لیک ترلاسه کړی و چې په کې د واشنگټن اندېښنې بیان شوې په 2020 کال کې وی کله د سیړنی چا د بریټون د راپور په نوم یادېږي خو دلته چې ظاهرا د استرالیا ځنګړو ځواکونو په افغانستان کې نه هدرش به وسلي ملکی بندیان وژلې دي چې په پایله کې نونس اوسنی او پخوانی استرالیا سرتیری د قانوني پښتون ګرویګونو له احتمال سره مخامخ دي په استرالیا کې د امریکا سفارت روسا په دې اړه تفسیر نه ده کړی دا په داسې حال کې ده چې د استرالیا د ځنګړو ځواکونو سرتیری بن رابرټ سمیت به سبا د جون په نوم نیټه د جنګي جرمونو په تور محاکمه شي رابرټ سمیت یو له هغو اصولي او استرالیایي پوځیانو څخه دی چې د ویکتوریا صلیب په نوم یې د زړورتیا لپاره د هیواد تر ټولو معتبره جایزه ترلاسه کړې ده په کاپیسا ولایت کې په ترافیکي پیښه کې شپږ تنه مړه او 9 تنه نور ټپیان شوي دي د کاپیسا د امنیت قوماندانې وایند عبدالفتح فایز ویلي دا پیښه نن سهار هغه مهال رامنځته شوه چې د السای ولسوالۍ په چایخیلو کلي کې یو مسافر وړونکی موټر چپه شو د فایز په خبره یو ماشوم په وژل شوو کې شامل دی او شمالی کوریا نن هڅه وکړه چې فضا ته د جاسوسۍ او سپوږمکۍ ولیږي خو دغه هڅه ناکامه او د سپوږمکۍ لیک د توغندۍ په سمندر کې ولوید فرانس پریس اژانس لیکلي احتمال شته چې د دغې ویجاړ شوې سپوږمکۍ ځینې ټوټې د جنوبي کوریا پوځ په لاس ورغلې وي شمالي کوریا په فضا کې فعال سپوږمکۍ نه لري او مشر کیم جون اون فضا ته د یوې جاسوسۍ سپوږمکۍ لیک د خپل رژیم تر ټولو مهم نوملړیتوب یاد کړی دی خبرونه مو واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو که څنګه مو چې په خبرونه کې واوریدل رویټرز خبري اژانس نن د ځینو سرچینو په حواله خبر ورکړی دی چې د قطر صدر اعظم د مې په 12مه کندهار ته د سفر پر مهال د طالبانو له لوی مشر سره کتلې دي دا چې په دې کتنه کې پر کوم مسایلو بحث شوی راپور کې به درته وایو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر الویدیس نو غوښتل چې له افغانستانه د علمي کادرونه نباسي دا چې د خبرې چیرته کړې دي وړاندې به اجازه درته په راپور کې وایو بل خو بیا نړیوال بانک یو نوی راپور کې ویلي دي چې د افغانستان اقتصادي ودې وضعیت په کتنې باندې په مارچ میاشت کې مالي پرسوب 1.4 نوي ته رسیدلی دی همدارنګه نن د مې میاشتې 1 د تنباکو نړیواله ورځ ده
ورو روم یو سیګریټ دو سیګریټ درې سیګریټ اس چوس کوتای کوتای سیګریټ اخلم او واقعا ځان ته کلا کلا متاسفه کیږم چې دا مې څه کړی دي.
باندې با په دې اړه هم در سره پور ولرو چې هغه کسان چې تمباکو کوي ژوند په اخره چیرته رسیږي. د اوکراین جګړې جزئیات ته به هم تم شو ملتي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. روټرز خبري ژانس نن د سرچینو په حواله خبرو کړی دی چې د قطر صدر اعظم د می په 12 کندهار ته د سفر پر مهال د طالبانو له مشر هیبت الله خونزاده سره پټي خبري کړې دي. راپور کې لیکل شوی په دې خبرو کې یو بحث د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ دا روان کړکی چواری و. روټرز خبري ژانس لیکي په دې نسته کې بل بس د نجونو پر زده کړو او د ښځو په کار د طالبانو د بندیزونو د پای ته رسولو په اړه و چې د راپور له قوله د طالبانو مشر په دې برخه کې د خپلو فرمانونو په اړه جوړجاړي ته لږه لیوالتیا ښودلې ده. تفصیل د امید زهر مل په راپور کې.
کندهار ته د قطر د صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی له سفر 19 ورځې وروسته رویټرز خبری اژانس نن خبر ورکړی چې هغه په دې سفر کې د طالبانو له مشر ملا هبت الله خونزاده سره هم کتلی دي. رویټرز لیکي دا معلومات د خپل نوم د نه خپرولو په شرط په دې غونډه کې یو ګډون کوونکی شخص ورکړي. راپور کې د سرچینې له قوله زیاته شوې د قطر د صدر اعظم او د طالبانو د مشر ترمنځ د خبرو یو موضوع لنړیوالې ټولنې سره د کړکیچ د هواري په اړه و چې ملا هبت الله په دې لیدنه کې لنړیوالې ټولنې سره د خبرو دوام ته ډیر لیوالو. د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د اړیکو ترینګلتیا په افغانانو په ځانګړي ډول پنجونو او خوځو د طالبانو د سختو بندیزونو ترهګرۍ سره مبارزې او د همشموله حکومت د نه جوړېدو له امله ده. رویټرز خبری اژانس وایي د قطر صدر اعظم د طالبانو مشر سره کتنه کې د نجونو په زده کړو او ملګرو ملتونو سازمان په ادارو کې د خوځو په کار د بندیز د لرې کولو اړتیا هم مطرح کړې ده. رویټرز که څه هم په دې اړه ډېر څه نه دي لیکلي چې د غوښتنې ته د طالبانو د مشر ځواب څه و، خو زیاتوي ملا هبت الله چې یو سخت دریځ اسلام پاله دی په دې برخه کې د خپلو فرمانونو په اړه جوړجاړي ته لږه لیوالتیا ښودلې ده. طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د افغان نجونو خصوصو په زده کړو کار ټولنیز او سیاسي مشارکت سخت بندیزونه لګولي دي چې بدې پایلې یې هم لرلې دي. رویټرز د خپلې سرچینې له قوله د قطر د صدر اعظم او د طالبانو د مشر په لیدنه کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په اړتیا او ترخوا له افغانانو سره د بشري مرستو رسولو د اسانتیاو په رامنځته کېدو هم خبرې شوې دي. رویټرز دا هم لیکي چې د قطر حکومت د دې کتنې ټول جزئیات د امریکا متحده ایالاتو له جمهور رئیس جو بایډن سره شریک کړي دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت د دې راپور په اړه ازادي راډیو ته له معلوماتو ورکولو ډډه وکړه. د طالبانو د حکومت ویان صبیح الله مجاهد هم نن په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو طالبانو ته یو نږدې کس او پخوانی چارواکي سید اکبر هغه ازادي راډیو ته وویل دا لیدنه کندهار کې شوې ده.
نو د یوه یګانه تګ د دې کندهار ته هم د دغه لپاره و چې هلته شیخ صاحب وویني. نو زما فکر باندې تر کوم حده چې زه خبر یم د دوی زما فکر باندې هلته د شیخ صاحب سره لیدنه شوې ده.
رویټرز داسې مهال د قطر د صدر اعظم او د طالبانو د مشر د لیدنې خبر ورکوي چې تر دې وړاندې ملا هبت الله خونزاده د اسلامي همکاري او سازمان له یو پلاوي سره د کتنې ډډه کړې وه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایل ویدیسی له افغانستان علمی کادرونه نه باسي. خو یو شمیر افغان ټولنیز او سیاست پوهان وایي په وطن کې د کار او روزګار د نشتون ترڅنګ سیاسي او ټولنیز ستونزې او د طالبانو د حکومت سخت دریزي لامل شوی دی چې افغان کادرونه له افغانستان ووزي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو پر بنسټ پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنې دوره هیڅ یوازې د کابل پوهنتون 400 استادانو خپلې دندې پرېښي او له هېواده وتلې دي. اکرام الله اکرام نه نور تفصیل اورو.
که څه هم د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي چې افغانستان د ټولو افغانانو لپاره خوندي دی، خو د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو ډیری نړیوالو او کورنیو بنسټونو له دې وړاندې په بیلابیلو راپورونو کې طالبان د پخواني جمهوري نظام د امنیتي ځواکونو، فرهنګي شخصیتونو، خبریالانو، مدني او د ښځو د حقوقو د فعالانو په نیولو، شکنجه کولو او آن وژلو تورن کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر تیر ورځ د بهرنیو چارو په وزارت کې په بلغاریا کې د مړو شویو افغانانو له کورنیو سره په لیدنه کې په لویدیځو هیوادونو تور پورې کړ چې افغان کادرونه په بیلابیلو پلمو له افغانستانه باسي. نوموړي وویل لویدیځ هیوادونه دې له افغانستانه د تعلیم یافته افغانانو ایستل بند کړي، ځکه د پوینا دا کار د دغه هیواد په زیان دی.
د هیواد هم امنیتي وضعیت ښه ده، هم د حکومت پالیسي دا ده چې دا وطن د ټولو افغانانو ده، د وطن کې د ځوان حق لري. دا پیغام باید نړیواله واوري چې افغانانو ته د پدې نامو کې سونه نه اچوي چې دلته سرته خطر ده. د افغانستان استعدادونه، د افغانستان علمي کادرونه، د افغانستان هغه افتخارات وګوره د صدمه نه اړي، هغه د دې هیواد نه باسي.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې وکمنې دوه وروسته امریکا، کاناډا او یو شمیر نورو اروپایي هیوادونو له افغانستان څخه د پاسه 150,000 افغانان چې پکې د تیر جمهوریت حکومت غړي د بهرنۍ ځواکونو افغان کارکونکو خبريالان ټولنیز او د خوځو د حقوقو فعالان او نور شامل دي وستلی او پناي ورکړي. د راپورونو پر بنسټ یوازې د کابل په هنتون 400 استادانو خپل دندې پریښي او له افغانستان وتلي. په ورته وخت کې یو شمیر افغان ټولنیز او سیاسي فعالان وایي چې په وطن کې د کار او روزګار د نه موجودیت تر څنګ سیاسي او ټولنیز ستونزې او د طالبانو د حکومت سخت دریزي لامل شوی چې افغان کډرونه له افغانستان ووزي. د خزو د حقوقو فعال برښنا صافي چې اوس مهال په بهر کې ژوند کوي وایي په افغانستان کې شخصي خوندیتوب نشته.
کچیرته وطن کې شخصي خوندیتوب وای، د ادب او حقوقو تامین وای، د تعلیم حق وای، نو هیڅ څوک د وطن نه وتل. په وطن کې په کادرونو باندې ژوند ډیر سخت دی، د دوی څخه ټول حقوقونه اخیستل شوی، دوی ته ډیر په ضلالت دوی ګوري. طالبان غیر له هغه کسانو چې په مدرسو کې درسونه ویلي دي، د طالبان دی مولایان دی.
لیکوال، شاعر او ژورنالیست ارشاد رغان هم وای افغانستان اوس مهال په طالب او غیر طالب بدل شوی او د بیلابیلو برخو له کادرونو هر ډول حقوق اخیستل سل شوی دی.
د کډرونو قطن په افغانستان کې قدر نشته. افغانستان په طالب او غیر طالب ویشل شوی دی. حاکم ایډلې د خوانه هغه څوک چې طالب نه وي هغه کډر دی، هغه ته د ذلت پسترګه، هغه ته د حقارت پسترګه قتل کیږي. د خزو بحث خو بیخي ټولنه ریته روخانه ده چې متاسفانه غوي د ژوند د ډیرو حقوقو نه به برخي کړی دی.
کاتوم د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د خلکو د اندېخنو په اړه زموږ پښتنې جواب نه کړی، خو له دې وړاندې ویلي چې په افغانستان کې د ټولو وګړو حقوقونه خوندي دي. خو د طالبانو حکومت د نجونو په منځنۍ او لوړو زده کړو د بندیز تر څنګ د بیان ازادي محدوده کړي، د خزو په کار سخت بندیز لګولی او د غشان یو شمیر ټولنیز فعالان د خزو د حقوقو غوښتونکو او خبريالان وخت نا وخت بندیان کړي دي.
افغانستان کې په پات شونړیوال بانک په نوې راپور کې د افغانستان د اقتصادي ودې وضعیت څخه کړه ویلې چې د روان کال په مارچ میاشت کې مالی پرسوب 1.9% ته رسیدلې ده. په دغه راپور کې راغلي پولیس او بات په نړیواله کچه د خوراکي او سونتوکو د بیو ټیټوالی، د خوراکي توکو په تولید او ذخیره کولو کې خوالی او د افغانستان په بازارونو کې د اړتیا وړ کالای وشتون د مالی پرسوب د راکمېدو لاملونه دي. تفصیل د نرګس مومن نور.
که څه هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر وخت په وخت په دغه هیواد کې د بیوزلۍ د پراخېدو او بشري مرستو ته د بیړنۍ اړتیاو په اړه بیلابیل راپورونه خپروي، خو نړیوال بانک په خپل تازه راپور کې د افغانستان اقتصاد ته کتنه کړې او ویلي دي چې مالی پرسوب په هیواد کې مخ په کمیدو دی. په دغه راپور کې راغلي چې د روان کال د مارچ په میاشت کې مالی پرسوب کچه 1.9% او په فبروري کې 3.15% و. په داسې حال کې چې په 2022 کال کې په افغانستان کې مالی پرسوب 3.3% و. په دغه راپور کې راغلي پولیس سبات په نړیواله توګه د خوراکي توکو او سنتوکو د بیو چټوالی، د خوراکي توکو په تولید او ذخیره کولو کې خوالی، په بازارونو کې د اړتیا وړ توکو شتون او د بیو راټیټول دا ټول مالی پرسوب د کمیدو لاملونه دي. نړیوال بانک په دغه راپور کې لیکلي چې د 2023 کال له اپریل میاشت راهیسې د افغانیو ارزښت د ډالرو د بیې، چینایي ین او د یورو پر وړاندې ارزښت ډیر کم راټیټ شوی، د پاکستانی کلدار او ایراني تومان په وړاندې بیا لوړه شوې ده. راپور کې ویل شوی چې د روان کال له جنوري میاشتې څخه تر اپریل میاشتې پورې افغانستان د 2022 کال پرتله 4% زیاتوالی سره 0.6 بلیون ډالر صادرات کړي دي، چې ډیره برخه پاکستان ته د ډبرو سکرو او د تیلو صادرات وو. د نړیوال بانک د راپور له مخې سح کال افغانستان د 2022 کال په پرتله د 28% زیاتوالی سره 2.4 میلیارد ډالر واردات کړي، چې ډیره برخه له ایران راغلی ده. د اقتصادي چارو یو شمیر شنون کې بیا د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک د راپور ته بیلابیل نظرونه لري. د اقتصادي چارو کارپو عبدالنصیر رشتی ازادي رادیو ته وویل له 2021 کال وروسته چې افغانستان دوه پانګه وستل شوی، اوس اصلاحات راغلي او د صادراتو زیاتوالی د مالی پرسوب د کچې پر راټیټولو کې مرسته کړې ده.
تر سال کې گذشت صادرات افغانستان افزایش پیدا کړ، مالیات به شکل
په تیر کال کې د افغانستان په صادراتو کې زیاتوالی راغلی. همدا داسې په ګمرکاتو کې د مالیاتو ټولول د معدنو استخراج دا ټول هغه دلایل دي چې مالی پړسو بیا راکم کړی او د افغانستان اقتصاد بیا تازه سا اخیستی
خو د اقتصادي چارو بل کارپوه شاکر یعقوبی بیوای مالی پړسوب هغه وخت راټیټیدلی شي چې اقتصاد او بازار کې خوالی راشي. د نوموړي په خبر په افغانستان کې ډېر اقتصادي ستونزې شته.
با وصف از اینکه وضعیت اقتصادی افغانستان آنچنان قناعت بخش نیست میزان نقدینگی به صورت
دیتا پام چې اقتصادي وضعیت د پیسو نرخ کاروبار او د کالیو قیمتونه د قناعت وړ نه دي زه نه پوهیږم چې دا راپور په کوم معیارونو ولاړ دی او څنګه ارزونه شوي په داسې حال کې چې دا ارزونه د افغانستان اوسنی وضعیت ته اصلا برابر نه ده
نقدینگی میزان عرضه و تقاضا صدق بکنه
نړیوال بانک زیاته کړی چې په اپریل میاشت کې مسلکي او غیر مسلکي کارونه وده کړې خو بیا هم د 2022 کال په پرتله ټیټه ده او عاید او ماشونه هم ټیټ شوي دي دا په تاسو حال کې چې په کابل کې یو دکاندار چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي د پیرو پلور له بد وضعیت شکایت کوي
بازار په پیسو باندې چلیږي کله چې پیسې نه وي بازار په څه شو چلیږي د خپل کار په اړه که درته ووایم د مونږ کار 90% د منځه تللی دی یعنی په تیرو کالونو کې چې ما څومره عاید درلود د آزاد کار د لحاظه اوس یوازې 10% در پاتې دي هغه د کسب و کارانو په اصطلاح وایي داسې ورځې راځي چې حتی هیڅ کار هم نه کوو بیرته همداسې کور ته ځو نو په لنډه کې دومره درته ویلی شم چې د کاروبار معامله د کاروبار خبره تقریبا 80% کې د رکود په حالت کې ده
و مو غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د مرکزي بانک د ویان نظر هم ولري خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې دا راپور په داسې حال کې خپرېږي چې د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ په افغانستان کې 28.3 میلیونه کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او یو شمېر کورنۍ لا هم مرستندوی بنسټونو پر مرستو ژوند کوي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ
اوس به هم د اوکراین جګړې ته ورشو د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي مشر له روسیې او اوکراین وغوښتل چې زاپوریژیا اټومي بټۍ کې د اټومي ناورین مخنیوي وکړي رایفل ګروسی پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې مسکو او کیف دواړه باید د دې ناورین د مخنیوي لپاره مشخصو تګلارو ته ژمن پاتې شي زاپوریژیا د اوکراین په جنوب ختیځ کې پرته د اروپا تر ټولو لویه اټومي بټۍ ده تفصیل د اسدالله الدین نور
لکه چې روسیې څخه باندې 15 میاشتې مخکې پر اوکراین نامواجه یرغل پیل کړ دا څویم ځل دی چې ملګری ملتونه په اوکراین کې د احتمالي اټومي ناورین خبرداري ورکوي د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي مشر رافایل ګروسی د سیشن به پوراز د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته دغه ناورین د مخنیوي لپاره ځینې وړاندیزونه او سپارښتنې وکړې ګروسی چې 13 مارچ میاشت کې د اوکراین اټومي تاسیسات لنګدې کتلی وویل چې د زاپوریژیا اټومي بټۍ شاوخوا ته د هر ډول بریدونو او پوځي فعالیت مخنیوي باید وشي دا وایي د اټومي بټۍ له شاوخوا او پر اټومي بټۍ د هر ډول بریدونو مخه باید ونیول شي په ځانګړې توګه هغه بریدونه چې هدف یې د اټومي بټۍ ریاکټور یا د مصرفي تیلو زیرمې او یا هم نور حساس تاسیسات او اشخاص وي له زاپوریژیا اټومي بټۍ نه باید د درنو وسلو د زیرمتون یا ځای په توګه استفاده ونه شي
for heavy weapons.
اوکراین د زاپوریژیا په ګډون 15 اټومي بټۍ یا اټومي برېښنا کوټونه لري چې د خاغلي ګروسي د مندنو لمخې د جګړې لپاره یې ټول په یو ډول تربرید لاندې راغلي دي په دغو سایټونو کې 15 اټومي ریاکټورونه فعال دي چې په ویجاړې دو سره یې چاپیریال او د انسانانو ژوند اغیزمنېږي چې روسیا هم ترې خوندې نه پاتې کیږي تر ټولو ډېر اندېښنه زاپوریژیا بټۍ ته ده چې د اروپا په کچه لوی اټومي تاسیسات بلل کیږي دا غبټی چې د اوکراین په جنوب ختیځ کې پراته ده د 2022 کال د مارچ له میاشتې راهیسې د روسي پوځیانو تر کنټرول لاندې ده دا غبټی څو ځله تر بریدونو لاندې راغلی چې لکبله یې پر ریاکټورونو برېښنا هم پرې شوي زاپوریژیا د اوکراین نږدې 40% برېښنا تولیدوله خو د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د برېښنا تولید ودرو ملګری ملتونه داسې مهال په اوکراین کې د احتمالي اټومي ناورین خبرداري ورکوي چې د څه باندې 15 میاشتو په تیریدو د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو څرک نه ښکاري له تیرو څو ورځو راهیسې دغه جګړه توده شوې او دواړو لورو یو پر بل د بې پیلوټه الوتکو بریدونه ډیر کړي دي
راپورونه مرکه او اوریدونکو
انیسه هغه افغان میرمن چې شاوخوا وکاله کیږي د پاکستان په اسلام آباد کې بریکې پلوري. نوموړي چې د بلخ ولایت اصلي اوسیدونکي ده، د خپل میړه له مړینې وروسته افغانستان پریښې ده. یو اروپایي هیوادونو یا امریکا ته د رسیدو په موخه یې پاکستان ته تللي او د ملګرو ملتونو د کډوال عالي کمیشنرۍ سره یې ځان ثبت کړی دی. په دې راپور کې به د انیسې د ژوند، ستونزو او کاروبار په اړه تفصیل واورئ.
دریتل وکلنه انیسا یو افغانه کډواله ده چې د پاکستان په اسلام آباد ښار کې په کراچۍ کې پیره کې خرڅوي. نوموړی د بلخ ولایت په خلو ولسوالۍ کې زیږیدلې او څو کاله یې د بشري حقونو له دفتر سره د ماشومانو او ښځو په څانګه کې کار کړی دی. انیسا وایي چې د میډه له مړینې وروسته د امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله په 2018 کال کې له خپلو څلورو ماشومانو سره پاکستان ته کډواله شوه او د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ دفتر کې ځان رجستر کړ چې له دې لارې کوم خوندي هیواد ته ولاړه شي. خو په خبره یې دا نه پوهېده چې دا سفر به هغې ته نوې ستونزې راولاړې کړي.
پاکستان ته راغلم، د سکال مې غلو یوړ، طلا پیسې هر څه یوړل، ژوند مې له صفره پیل کړ. د سهار له اوو څخه د شپې تر یوې بجې پورې به مې د خلکو په کورونو کې کار کاوه. د یوه پاکستاني په کور کې مې کار کاوه. زه وهلم، ما ویل که زما د اولاد روزي ستا په لاس کې وي نو هیڅ راته روزي مه راکوه. ومې ژړل او له کور یې ووتم.
انیسې ازادي راډیو ته وویل چې بیا تصمیم ونیوه چې د پیرکیو په پخولو او پلورلو سره خپلې اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
کله به چې له مزدوري څخه راتلم، له یوه میوه پلورونکي څخه به مې خرابې میوې اخیستې، ځکه پیسې مې نه درلودې چې ښې میوې واخلم. بیا مې له همدغه میوه پلورونکي څخه وپوښتل چې کراچۍ لري چې زه یو څه پکې خرڅ کړم. وویل 3000، ما ویل 2000 لرم، دا واخله او کراچۍ راکړه. په پاتو پیسو به مې ځینې شیان واخیست او د چپسو خرڅول مې پیل کړ. کیچپ او ماینیس مې واخیست، خو دې کار هیڅ ګټه ونه کړه. یو ورځ یو افغان راغی او ویل چې پیرکي خرڅوي. ما ویل هو، سبا راشه. بیا وروسته له هغې مې د پیرکیو خرڅول پیل کړل.
د پیرکیو پخول هم انیسې لپاره له ننګونو ډک و. نوموړی له ازادي راډیو سره خپله یوه خاطره داسې شریکوي.
ما سره دومره وسایل نه وو. یوه کرایه مې درلوده چې د ګازو په یوې وړې ډبې به مې کېښوده. زوی مې د پارک څخه توپ شوټ کړ، کرایه ولویده او پښه مې وسوځېده. زه مجبوره وم د خپلو اولادو نفقې لپاره د شپې تر 12 بجو پیرکي خرڅ کړم. پښه مې ډېره سوځېدلې وه. وروسته له هغې بیا ولاړم او مرهم مې واخیست. پښه مې ډېره تڼاکه شوې وه.
انیسا چې درې زامن او یوه لور لري وایي په پاکستان کې ډېره ګرانې ده او په یوازې ځان د پیرکیو په پخولو سره د کور لګښت نشي پوره کولی. نو له همدې امله دې ته اړه شوی چې په خپلو ماشومانو هم کار وکړي. انیسا او ماشومان یې وایي چې د نارینه سرپرست د نه لرلو له امله تل د ځینو خلکو په ځانګړي ډول د ځینو افغان کډوالو له ناوړه چلند سره مخ دي. 14 کلن امیر حمزه د انیسې سوی په کراچۍ هندواڼې پلوري. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
یو سړی راغی، ویل یې زه هندوانه اخلم، خو چې چړی ټوټه کړه که سره واخلم یو که نه وا نو نه یې اخلم. ټوټه مې کړه سره وه، ویل یې نه ده سره. ما ویل چې ساده یو سی په ترازو کې پیسې واچولې. ما ته یې پیسې راکړې. ویل یې ولې دې داسې رویه کوې؟ هندوانه یې پورته کړه، وختارې هم راکړه چې وهم دی.
د انیسې 14 کلنه لور هما چې د ښوونځي په 10 ټولګي کې ده له نقاشۍ سره ډېره مینه لري. هما وایي غواړي د خپلو نقاشیو له لارې مشهوره شي او یو خوندي هیواد ته په تلو سره د ځان لپاره ښه راتلونکی جوړ کړي.
ډېری وختونه د انسانانو انځورونه باسم. غواړم د خپلو انځورونو له لارې مشهوره شم. زما غوښتنه دا ده چې ما دریم هیواد ته بوزي سو وکولی شم زده کړې او رسامي وکړم او یو ښه راتلونکی جوړ کړم.
انیسا وایي له 2018 کال راهیسې په امریکا یا اروپایي هیواد کې د پناه اخیستو هڅې ناکامې شوې دي. د نوموړي په وینا په بل هیواد کې د یوې مېرمنې لپاره چې پخپله د کورنۍ مشري کوي ژوند کول ډېر ستونزمن دي او د ملګرو ملتونو له عالي کمیشنرۍ څخه غواړي چې په پاکستان کې د میشتو کډوالو په ځانګړي ډول د دې وضعیت ته پام وکړي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
نن د می یو دیرشمه د تنباکو نه کارولو نړیواله ورځ ده. دا ورځ د روغتیا نړیوال سازمان د غړو هیوادونو لخوا د تنباکو او له امله یې د رامنځته شوو مړینو او ناروغیو په وړاندې د مبارزې لپاره لمانځل کیږي. په افغانستان کې هم دا ورځ ولمانځل شوه. د طالبانو حکومت د امیر روغتیا وزارت ویاند وایي په دې غونډه کې د تنباکو د زیانونو په هکله ځوانانو ته معلومات ورکړل شول. په ورته وخت کې د تنباکو کارونکي او ډاکټران هم د تنباکو د زیانونو خبره کوي. تفصیل په دې راپور کې.
ورو روم یو سیګریټ دو سیګریټ درې سیګریټ اس چوس کوتای کوتای سیګریټ اخلم او واقعیا ځان ته کلا کلا متاسفه کیږم چې دا مې څه کړی دي.
نو می کریم حکیمی دی وای سره لدی چې ډاکټرانو ورته ویلی چې سیګریټ په څو ناروغي اخته کړی خو په خبرې بیا هم عمل ګرځیدلی او نشي پری خودلی. خغلی حکیمی ازادي رغوته وویل
اخلاقی ضرر ماته دار سوالی چې کله په مجلس کې کینم له دوستانو سره خبرې کوم زما له خلی د سیګریټ بویزي کله کله کوشش کوم چې هیڅ خبره ونه کوم بل ضرر چې زما سږی خرابې کړي سږی مې ډیر ضعیف شوی دی وګدلار باندې زم کله غواړم چې ورزش وکړم منډه واخم منډه نشم واخله ډیر زیات تومانه کیږم د ځواني رنگ یې ترته تغییر کړی.
نن دې مې یو ډیر شمه د تمباکو نه کارولو نړیوال ورځ ده. دا ورځ د روغتیا نړیوال سازمان دی غړو هیوادونه لخوا د تمباکو او لاملې د رامنځته شوی مړینو او ناروغي په وړاندې د مبارزې لپاره منځل کیږي. په افغانستان کې عمومي ځایونو کې د دخانیاتو د مخنیوي قانون په 1902 شمسي کال کې توشي شوی و او ویل شي و هر هغه څوک چې له دې قانون څخه سرغړونه کوي 300 افغانۍ نغدي جرمه کیږي. هغه وخت د قانون پر بنسټ د سیګریټو د وارداتو په ګمرکي تعرفو هم 50 سلنه زیاتوالی راغلی و. خو بیا هم د پلازمینه کابل او ولایتونو په دوکانونو سربیره د واټونو په سر په سلګونو د سیګریټو ګرځند پلورنځيشته او په سیګریټو اخته کسان هم پراته لدی چې نورو ته د لوګي د زیان په اړه فکر وکړي هر چیرې چې زړه وغوړي سیګریټ څخوي. د داخلي برخې ډاکټر قدرت الله ازادي راډیو ویل
د تنباکو په دود کې سلور زره خطرناکې ماده موجود دي چې سن اساس سلويشت ماده وي سرطان راوړون کې دي. سیګریټ سکول یا قیلون سکول یا چلم سکول سږي زړه او درګونو د مرز دخته کې دوه خطر زیاتوي. کوچنیان یعنی ماشومان هم امکان لري د غیر منفعل سیګریټ سکولو څخه په مختلف تنفسي امراضو لکه سالندۍ باندې اخته سي چې امکان لري په نوي زیږیدلو ماشومان کې د یو دمی مارک سندروم خطر هم زیات کړي.
د طالبان حکومت د عامه روغتیا وزارت هم دا ورځ مونږ خوړو ته اړتیا لرو نه تمباکو ته تر شوار لاندې ون منځله. د طالبان حکومت د عامه روغتیا وزارت وین شرافت زمان په دې اړه ازادي رابطه وویل
نن ورځ هم د امدې لپاره چې د تمباکو څخه مخنیوي وشي د عامه روغتیا وزارت لوري د رهبرۍ پښتون کې د غورز ول منځل شو تر څو ځوانانو ته عامه پوهاوی وشي او هغه خلک چې نوي په دغه حالت باندې غوښ خلک کېږي د غوی لپاره عامه پوهاوی وشي.
خو خغلی زمان په دې اړه چې د مهال په افغانستان کې څومره کسان تمباکو استفاده کوي او دغه هواته د وارداتو او یا صادراتو په اړه څه ونویل د خوړو نړیوال سازمان د تمباکو نه کارولو د نړیوال ورځ د منځل په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي په داسې حال کې چې په نړۍ کې لدرې سو ملیون څخه ډېر خلک خوراکي خوندې توپ نه لري ل یو سلو شلو څخه زیاتو هیوادونو کې لدرې ملیون هکتار څخه ډېر اسمکه د وژون کې تمباکو د کښت لپاره کارول کیږي. حتی په هیوادونو کې هم تمباکو ډېر کارول کیږي چې خلک یې د لوګي له امله مري. د یادونه ده چې د تمباکو نه کارولو نړیوال ورځ د روغتیا نړیوال سازمان د غړو هیوادونو لخوا د تمباکو او له امله د رامنځته شوي مړینو او ناروغیو په وړاندې د مبارزې لپاره په 1908 میلادي کال کې تصویب شوه چې اوس هر کال د هیوادونو د عامه روغتیا د کارکوونکو له لوري نمانځل کیږي.
ستاسو له پیغامونو
زه یو سابقه سای منصب یم د زایل ته وخت د کاري او د اشرف غني په وخت مو بخي وظیفه نه د اجرا کړی تقاعد مې واخستا. دغه دولت کې د طالبان وړه وړه لکان راځي کله وای سلا د را کړه کله وای تڅ کوي چیرې ګرځي زه نشم ګرځي د زماریز ما ته کلان سړای ما ټول ژوند مې وخت د خدمت خلکو د وطن کړای نه مې چیر کړای نه مې چپول کړای نه مې څوک وژلې دي. په تعمیراتو د وزارت د پاکمه وظیفه اجرا کړې ده دو ځای نه تقاعد شوی یم. دی مې ډېر په ځابېوي د واړه واړه لکان رسي شل کلن 19 کلن زه په امنیت کې یم. د همسایګانو نه پوښتنه کو دا چیرې ګرځي څه کوي زه خپله مریض یم 80 کلن سړی یم زلکې ځای نه شم زه به څه وکړم. دی مې په ځابېوي ما تر اوسه داسې فکر کو چې حکومت دی دی اوس تاسې مفکوره ته پیدا شو چې دا د دولت هم دی دی په دو مملکت کې مې هم نه پرېږدي د لکاتم دې دای دې سید از سوی منصب کله وای روخه سالو دې سالو نه لرم زه په یو غیر مورب ګورګون کې مې وظیفه یې ورو کړې د کارځي په وخت کې مې تقاعد اخستې دي. یعنی ولې د سبې حرمتي سکو ولې مې د سبې عزت کې وي په داسې نه یې ده په دوه وخت کې دې دومره به څو خلک دي ولې مې داسې کې وي زه چیرته لایم نشم. ایتوس نه کومه کولم
اس
السلام علیکم زیاتم نابلی ما چې خپل سترګنی د ورسان او د مان له قضاله له لاسه ورکړی دی. زما پیغام امیر المؤمنین ته دغه ده چې د خدای او د رسول لیاز در اچونه ده. چې خو زموږ معلولینو حالات خو ډېر خرابه ده. خپله واړه واړه ماشومان راله غاړي دي. بس نور نو د خدای خاطر ته وګوره که دومره خاطر نه کوې، د دومره ماشین راته واله که دغه هفته کښې راته واله که نور دتې د خدای خاطر ته وګوره، دتې نور نه کړه او دتې یې ور کړې دلي نور هم د خدای سپارو دغه پیغام.